په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اس نوري هرکلای کوم. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروع وایي د کورونا درېمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې ده او د مخنیوي لپاره خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي.
موږ په تېر څلرویشت او اته څلوېښت ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډېر سعود په عمارو کې وینو.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی وایي تېر ماښام په غونډه کې موافقه وکړه چې د سولې خبرې د چټکې شي.
په ناسا کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د کندوز ولایت یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي آبدې د لمنځه تلو او غصب حال کې دي.
زمونږ هیله د حکومت نه دغه ده چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو له منځه لاړ نه شي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې مو د زده کړې د حق پر موضوع خبرې کړې.
تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی.
په بلدې ژوند په شیبو خبرونه کې مو د کابل د شهید شمشیره زیارت تاریخ چې ته کتنه کړې. د غراس پنړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هیواد دی وایي د چین سینو واکسینو ښه نتیجه ورکړي او د مړینو کچه یې 95% راکمه کړې. د خبرونې پاتې برخه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروانی اوروي.
په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. په قطر کې د حکومت او طالبانو پلاوو د سولې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که امریکا د ایران اتمي موافقې ته بیرته وګرځي هم ډیر بندیزونه به په خپل حال پاتې وي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، په دوحه کې د دواړو خواوو مرکزیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. د طالبانو ویندوی محمد نعیم وایي چې د دواړو خواوو پلاوو تېره شپه په دوحه کې خبرې وکړې.
تېر ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکه چې پلاوه ورسته لدې پخپل منځ کې د خبرو پر چټکتیا سلا وکړه چې امریکا او ملګرو ملتو له دوی وغوښتل چې پخپل منځ کې د سولې خبرې چټکې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پیښه تېره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي وسلوال طالبان د ماین پاکانو کمپ ته ننوتي او پر هغوی ډزې کړي دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي له څېړنو وروسته ورته په ډاګه شوې چې دا ماین پاکان څلور مخپټو کسانو په ډزو وژلي دي. تر دې پخوا هم په ځلونو پر ماین پاکانو حملې شوي دي، سره له دې چې د وسلوالو طالبانو لخوا په جګړه کې ماینونه کارول کیږي. خو د ماین پاکانو ډلې تر ډېره هڅه کوي یوازې هغه ماینونه پاک کړي چې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پر مهال ښخ شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلی او درې تنه پیلوټان یې وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا په دې پیښه کې یو تن ټپي دی. د دفاع وزارت په وینا دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې هلیکوپټر غوښتل په جغتو ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات وکړي. طالبانو بیا ادعا کړې چې دا چورلکه دوی ویشتې ده. د اروزګان والی وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ ښار په لمنه کې د شهید امرالله پر اډې د هاموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي، خو د ملي اردو ځواکونو زغرګاډی هدف ته تر رسیدو مخکې ویجاړ کړ. ښاغلی شیرزاد همداراز وویل
تقریبا یو ساعت تر یو نیم ساعت پورې جګړې دوام درلودی. زمر هیڅ اردو سرتیری ته صدمه نه رسیدلې، فقط دوه اردو سرتیری ستی زخمیان شوي دي، او د پولیسو په لیکو کې زمر یو نفر پولیس په شهادت رسیدلی دی، دوه نفر زخمیان دي، او د دشمن درې جسدونه په ساحه کې پاتې دي.
له دې جلا طالبانو تېره شپه د ملي اردو پر دوو پوستو هم بریدونه وکړل. د اروزګان والی دا هم وویل چې په دې نښته کې لس نور طالبان ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له جرمني څخه 24 تنه استل شوي افغان پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمني د ډي پي خبري اژانس راپور له مخې دا پناه غوښتونکي په یوه چارتر الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته ورسول شول. دا د 2014 میلادي کال دسمبر راهیسې له جرمني څخه د استل شویو افغانانو 9 جوپه ده چې په چارتر الوتکو کې کابل ته لیږل کیږي. د نن ورځې له 24 تنو سره تر اوسه پورې له جرمني څخه افغانستان ته 1,000 تنه افغانان ستنول شوي دي. د افغانستان تر شلو کلونو د کشرو نجونو د فوټبال لوبډله د منځنۍ آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره نن تاجکستان ته لاړه. ټاکل شوی ده چې دوی سبا پنجشنبه د ازبکستان د لوبډلې سره مخامخ شي. د کرونا وبا له خپرېدو وروسته دا د منځنۍ آسیا د نجونو د فوټبال لومړنۍ سیالۍ دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقې دشمنو اجراته بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. انتونی بلینکن پرون سه شنبه د خپل هیواد د سنا جرګې وی کمیټې ته وویل که امریکا د ایران اتمی موافقې ته بیرته وګرځي، هغه بندیزونه به لری کړي چې د 2015 کال له اتمی موافقې سره په ټکر کې دي، خو سلګونه نور بندیزونه چې له دې موافقې سره تړاو نه لري تر هغو په خپل حال پاتې کیږي چې ایران خپل چلند بدل کړی نه وي. او په ها کې د ملګرو ملتونو د جنګي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو پخوانی قمندان ستیفای راتکو ملادیچ په عمر قید محکوم کړ. نوموړی د بوسنیا د جګړې په لړ کې د نسل وژنی او د بشریت پر ضد په جنایت محکوم شوی دی. تر دې مخکې هم ملادیچ د بوسنیا په جګړو کې چې په 1992 کې پایل او تر 1995 پورې دوام وکړ د سترو جرمونو په خاطر په عمري قید محکوم شوی و، خو د حاکله محکمې د استیناف غوښتنه کړې وه. د ملادیچ محاکمه پرون سه شنبه د 15 قاضیانو په حضور کې دایره شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي چې دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د غم روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وایي د کورونا درېمه څپه په چټکۍ د پراختیا په حال کې د مخنیوي لپاره له خلکو او ټولو ادارو غواړي چې له دې وزارت سره مرسته وکړي. ښاغلي مجرو دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې له مشرې نیلاب مبارز سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي او پر کورونا د اخته شو او ترې د مړه شو د تېرې ورځې ارقامو ته په اشاره وویل چې د کورونا له امله پرون 450 کسان مړه او 1,340 تنه نور پر دغه وایروس اخته شوي دي. د مجرو په خبره پر کورونا نوی اخته شوي هغه کسان دي چې ډېر شدید ناروغ شوي او د ټیسټونو لپاره روغتونونو او روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړي، بلکې هغه په ټول هیواد کې پر دغه وایروس د اخته شو شمیر نه دی. د روغتیا سرپرست وزیر ښاغلی مجرو دغه راز وویل دی لپاره چې معلومه کړي په هیواد کې د کورونا دغه درېمه څپه څومره خپره شوي. په وروستیو دوو ورځو کې په 15 ولایتونو کې ښوونځیو او پوهنتونونو د زده کوونکو او محصلانو د انټیجن یا انټیبادي چټک ټیسټونه ترسره کړي او نتیجه یې ښیي چې له 28 تر 35% پورې هغه مثبتو چې باید د پی سي آر ټیسټونه ترسره کړي. ښاغلی مجرو زیاته کړه دغه ټیسټونه ښیي چې ډیر کسان پر کورونا اخته شوي. هغه وویل دغه وضعیت په پامې په افغانستان کې د ګړندیو ټیسټونو لړۍ هم پیل کړې چې د ورځې تر 2,000 نه تر 3,000 پورې دغه ټیسټونه به ترسره کوي. نوموړي هغه ولایتونه چې د کورونا د درېمې څپې په نتیجه کې ترې د ډیرو مړینو او نویو اخته شوو کسانو شمیر پکې زیات شوی دی دا ولایتونه یاد کړل.
کابل، بغلان، کندوز، وردک، کندهار، پنجشیر، هلمند، اروزگان، فاریاب او بادغیس کې موږ په تیر 24 او 34 ساعتو کې متاسفانه بیا یو ډیر صعود په امار کې وینو او موږ که د تیر اونۍ او د اوسنۍ اونۍ ارقام سره مقایسه کو، د هفته گذشته ما 6283 واقع داشتیم و د هفته جاری 10024 واقع داریم.
په عین حال کې د کرونا د درېمې څپې د مخنیوي د اقداماتو په ترڅ کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې په 14 ولایتونو کې لګول شوي محدودیتونه یې غځولي. په دغو ولایتونو کې ښوونځي، پوهنتونونه، د لامبو حوزونه، ورزشي لوبې او د ودونو سالونونه به بند وي. د افغانستان د روغتیا سرپرست وزیر دغه راز د اکسیجن د کمی د ستونزې په اړه هم نن یو لړ څرګندونې وکړې. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه د لومړۍ او دوهمې په پرتله جدي او د پراختیا په حال کې ده. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په کورونا ویروس د اخته کسانو او له امله یې د مړینې شمېرې د اندېښنې وړ دي. ښاغلي مجرو وویل چې تر اوسه په کووید-19 ناروغۍ اخته کوم ناروغ بې اکسیجنه نه دی پاتې، خو انتقاد یې وکړ چې په ډېرو روغتیایي مرکزونو کې د اکسیجن په کارولو کې اسراف کیږي.
سکتور خصوصی کابل 7 شرکت از 3850 بالون در
په کابل کې و خصوصی شرکتونه اکسیجن تولیدوي چې په څلور شپږ ساعتونو کې 3750 بالونه اکسیجن تولیدوي. له دې بالونونو 200 تر 300 افغان جاپان روغتون ته ورکول کیږي، نور په پرچون ډول خرڅیږي یا احتکار کیږي یا خصوصی روغتونونو باندې خرڅیږي. په خصوصی روغتونونو کې په مصرف کې اسراف کیږي.
ښاغلی مجرو ویل د اکسیجن د تولید څلور دستګاوې چې له استرالیا او متحده عربي اماراتو وارد شوي تر سبا به په کابل کې فعال شي او په لغمان او کونړ ولایتونو کې به هم تر دوه ورځو دوه دستګاوې فعال شي. نوموړی وایي په غزنی او دایکنډي کې هم دوه دستګاوې فعال شوي دي. د عامې روغتیا د سرپرست وزیر په خبره په تیره اونۍ کې 6202 اتیا کسان په افغانستان کې په کورونا ویروس سخته شوي دي، په داسې حال کې چې په وروستۍ اونۍ کې دا شمېره 10024 تنو ته رسیدلې ده. ښاغلی مجرو ویل ټاکل شوی چې یونیسف د نړیوال بانک او د آسیا د پراختیایي بانک په مرسته سبا د اکسیجن د تولید 10 دستګاوې له ترکیې کابل ته راوړي او تر راتلونکو دو میاشتو یې فعال کړي. په ورته وخت کې د بشر د حقونو او رسنیو د سار د بنسټ مشر عزت الله اکبری ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د اکسیجن کمښت یوه جدي ستونزه ده او په دغه هیواد کې د اکسیجن د تولید له 150 فابریکو 15 غیر فعال دي.
غټ لاملونه یې همدغه دي چې دلته برق سیستم سم نه دی او بل هغه ځایونه چې کوم دی ته ورکول شوي دي د دولتي کسانو دخوا وخت نا وخت دی ځورول کېږي چې دا یو بشري حق دی د خلکو چې روغتیایي ټولو وسایلو ته باید دی لاسرسی ولري. ناروغان چې یا واسطه ونه لري او یا پیسې ونه لري دوی ته اکسیجن نه ورسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او سره صلیب کمیټې ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ دغه کمیټې ویلي چې په ټول افغانستان کې به په روغتیایي برخو په ځانګړي ډول د اکسیجن چمتو کولو او کرونا واکسین په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې 1343 کسان په دغه ویروس اخته شوي او 153 مړه شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت سرپرست وزیر وایي د افغانستان د 15 ولایتونو په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د چټک ازمایښت په ترڅ کې چې نورو هیوادونو کې هم کیږي معلومه شوې چې 23 تر 24 زده کوونکي او محصلان په دې ویروس اخته دي. د نوموړي په خبره نارسمي شمیرې تر رسمي شمیرو په مراتبو لوړې دي.
به هم په همدې موضوع کې تم کیږو. مخکې د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې پر موضوع خبرې وکړې. د خبرونه ته مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي ډله ییز معافیت د عامه پوهاوي او اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګلا خان ایوب هم رابللی وو. له ښاغلي ایوب څخه مو په پیل کې وپوښتل چې د دغه درېمې څپې د کورونا وایروس د درېمې څپې د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته څومره معلومات ورکړل شوي دي. هغه وویل
موږ خو تل هڅه کړې ده چې د لکه د تاسو د راډیو د لارې او د نورو نړیوالو رسنیو د لارې نه او د ملي راډیو تلویزیونونو د لارې نه عامه پوهاوی د هیواد ټولو وګړو ته ورسوو. البته په دې لاره کې خو کومې حلې ځلې چې تاسو کړي دي یا موږ یې کوو دا خو ټول تجربه ده چې لکه په دې اړه باندې کافی پیغامونه خپاره شوي دي. همدا اوس که تاسو ګورئ زمونږ دغه مخابراتي شبکې چې دي کله چې دغه تلیفوني اړیکه نیول کېږي د نیول کېدو نه د مخه همدغه پیغامونه او سپارښتنې چې د کورونا د مخنیوي لپاره دي دا د هیواد ټولو وګړو ته چې تلیفوني مکالمې کوي هغه ته اورول کېږي. او د دې په څنګ مونږ کوښښ کړی دی چې د ټولنې ته ننوځو، د ټولنې کې د لکه د دینی عالمانو د لارې او یا هم د ټولنې د مخورو مشرانو د لارې نه مونږ عامه پوهاوی وګړو ته ورکو. خو له بده مرغه چې زمونږ ټولنه کې ناپوهي کچا ډیره زیاته ده. البته مونږ خو کوښښ کوو چې د دینی عالمانو د لارې نه هم دغه د خلکو غوږونو ته عامه پوهاوی ورسوو. او زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده او که څه هم په دې ورځو کې خو اوس موږ تاسو ټول د دې شاهدان یو چې د درېمه څپه ډیره خطرناکه ده. او اوس مهال یعنی زه تاسو ته داسې ویلی شم چې مونږ خو په دغه پروګرام کې کار کوو، یعنی په دې ورځو کې د واکسین دپاره چې د دې ناروغۍ د مخنیوي یوه ډیره ګټوره لاره ده خلکو مخه کړې ده. خو له بده مرغه چې زموږ سره په دې اخرو کې د واکسین امکانات پای ته ورسېدل ختم شو. یعنی اوس خو داسې تمه ده چې سبا انشاءالله یوه بله جوپه د چین د هیواد نه چې موږ سره لکه ژمنه شوې ده هیواد ته راځي. خو اوس مهال خلکو کې هم داسې انګیزه پیدا شوې ده او خلک د واکسین دپاره غوښتنه زیاته شوې ده. خو تر هغه ځایه چې لکه بیا هم هغه سپارښتنې چې مونږ د خلکو غوږونو ته رسولي یا د تاسو رسنیو چې زمونږ سره مرسته او همکاري کړې ده په ټولنه کې تر ډېره بریده پورې دغه نه مراد کېږي. نو هیله ده چې زمونږ هیوادوال او زمونږ دغه برخې ته پام وکړي تر څو اوس مهال خو تاسو ته معلومه ده چې په روغتونونو باندې یا په روغتیایي مرکزونو باندې ډېر زیات بیروبار دی او ګڼه ګوڼه ډېره زیاته. ټول زیاتره ناروغان چې دي اوس روغتونونو ته چې راوړل کېږي د ځینې په ډېره خرابه کلینیکي لوحه کې راوړل کېږي. نو اوس مهال البته خلک خو پوه شوي دي چې دا ناروغي خطرناکه ده په خپل ځای باندې، خو بیا هم لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه هغه چې مونږ ته مده د تمې سره سم دغه سپارښتنې په ټولنه کې نه پلی کېږي او نه عملي کېږي.
د افغانستان عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د عامه پوهاوي او اړیکو د څانګې مشر ډاکټر ګلا خان ایوبو
قدرمن اوریدونکو زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بل دوه متره واټن کې پاتې شئ.
ازادي رادیو اوري د افغانستان دولت او طالبانو مرکچ پلاوی د سولې مذاکراتو پر چټکتیا هوکړه کړې ده. دوه لوري وای په دغه کې تیر شپه یې سره غونډه وکړه او د اجنډا پر موضوعاتو هم وغږیدل.
لڅن اسو وګد ځن روسه د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچ پلاوی پر سولې غږیدلی. د دواړو لوریو ویانتویان وای په دې غونډه کې د سولې رواني پروسې پر چټکتیا او د مذاکراتو د دوام لپاره د اجنډا پر موضوعاتو خبرې شوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي
تیر مقام د بین الافغاني مذاکراتو د ټیمونو د مشرانو او یو شمېر غړو ترمنځ ناسته ترسره شوه. په ناسته کې د مذاکراتو د چټکتیا او د اجنډا د موضوعاتو په اړه خبرې وشوې.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم په همدې ټکو اعلامیه خبره کړې او دا ناسته یې تایید کړې ده. افغان مرکچی او طالب پلاوی د کوچنی اختر وړاندې سره ناستو او هوکړه یې کړې و چې د سولې خبرې به روانې ساتي. خو له نږدې یوې میاشتې ځنو وروسته یې بلغونډه وکړه. دواړه لوري داسې مهال بیا ځلي خبرو ته سره کینی چې د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو هم د سولې خبرو چټکتیا او د یو نوي بهیر پایل غوښتی. سیمې ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د نوي سفر یوه موخه هم دا ښودل شوې چې افغان مرکچي او طالب پلاوي وهڅوي څو د سولې خبرې پیل کړي. تمنه چې ښاغلی خلیلزاد لنډو ورځو کې دوحې ته ولاړ شي او هلته له دواړو پلاویو سره وګوري. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د سویلي اسیا لپاره د نړیوال بانک د مرستیال سره کتلي. د شورا په یو خبر پاڼه کې لیکلي عبدالله عبدالله او هارتویک شفر د افغانستان پر سولې او له دې هیواد سره د نړیوال بانک د مرستو په دوام خبرې کړي. ښاغلي عبدالله افغانستان کې د سولې پایښت او ټینګښت لپاره د نړیوال بانک مرستې مهمې بللي. له سولې وروسته له افغانستان سره پراختیایي او بشري مرستې هغه موضوعات دي چې په وروستیو کې د مرستندویه ادارو د بحث مهم ټکي جوړوي. افغان مرچی او طالب پلاوی هم داسې مهال سره د خبرو میز ته کینی چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په خپلو تازه څرګندونو کې د ټولو هیوادونو څخه د دې پروسې په ملاتړ او همکارۍ ټینګار کړی. په ورته وخت کې هندوستان ټایمز خبر ورکړی چې هند لومړي ځل لپاره د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو له مشرانو سره اړیکه نیولې. په راپور کې راغلي چې دا اړیکه د هند د امنیتي مسؤولانو لخوا نیول شوې او یوازې پر هغو طالب مشرانو محدوده ده چې ملي فکر ولري او د پاکستان او ایران له نفوذه لري وي. که څه هم هندوستان ټایمز د دې اړیکې د منځپانګې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي د اړیکې د پراخېدو په حال کې. د هندوستان ټایمز دا راپور تر اوسه د کومې رسمي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته نه دی تایید شوی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د سولې پروسې د بریا لپاره هلې ځلې او همکاري وکړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د اساسي بشري حقوقو له بل خبرونه سره یو ځای د خبرونه په دوه منې مې کاوریدلای شي. د کندز ولایت یو شمیر فرنګیان او مدني فعالان وایي په دې ولایت کې تاریخي ابدي د لمنځتلو په حال کې دی او ډیر ځایونه هم تاریخي غصب له ګواښ سره مخامخ دي، خو د دوی په وینا تر اوسه حکومت د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې پام وړ اقدام نه دی کړی.
په کندز ولایت کې یو شمیر فرهنګیان او مدني فعالان وایي په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو جایدادونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي او پر دې سربیره ډیری تاریخي ځایونه د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ دي او دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي. لیکوال او شاعر محمد اسماعیل کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بالکل، زه باید دا ووایم چې تاریخي ابدات د یو هیواد او ملت ژوندی تاریخ بلل کیږي او د یو ملت هویت ثابتوي. او کله چې موږ تیرو وختونو ته کتنه کوو او یا څېړنه کوو او هغه څه چې موږ ته تیرې شوې زمانه ثابتولی شي، هغه هم دا تاریخي ابدات او لرغونی آثار دي. خو کله چې دغه لرغونی ابدات او آثار تخریب کیږي او لمنځه ځي، نو دا په دې معنا ده چې ګواکې زموږ د هیواد تاریخ او زموږ ملي هویت لمنځه ځي.
د کندز ولایت یو تن مدني فعال صلاح الدین مایار بیا خبرداري ورکوي که ډیر ژر اړوند دولتي ادارې دغه ولایت تاریخي ځایونو ته پاملرنه ونه کړي، نو پراتونکو څو کلونو کې به ټولې تاریخي ابدې لمنځه ولاړې شي.
کندز ولایت یو دغه لرغونو ولایتونو څخه دی چې دلته ډېر تاریخي ځایونه شتون لري او دغه نامنیو له امله زیاتره دغه لرغونې سیمې د نامعلومو کسانو لخوا کیندل شوي دي، تخریب شوي دي. زموږ هیله د حکومت نه دغه چې دغه تاریخي سیمو ته پاملرنه وکړي تر څو له منځه لاړ نه شي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ ریاست رئیس عبدالشکور قدردان هم وایي چې د یو شمیر تاریخي سیمو ځمکې د سیمو ییزو زورواکو او د خلکو لخوا غصب شوي دي.
یک آبادات است که تحت حاکمیت دولت قرار داره، یک آبادات است که موقعیت او تحت
هغه بده چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي، هلته موږ لاسرسی نه لرو. که هر ډول کیندنې او لاسوهنې پکې کیږي موږ څه نشو کولی. خو هغه بده چې د دولت تر کنټرول لاندې سیمو کې دي، دلته هم د تاریخي ابدو جایدادونه غصب شوي دي، خو دغه په تیرو څو کلونو کې غصب شوي دي او په دې دوه درې کلونو کې موږ د تاریخي ابدو د ځمکو د غصب مخه نیولې ده.
په کندز کې نونس لرغونی ابدې ثبت او راجستر دي او دا چې دغه لرغونی سیمې په کومو نومونو یادیږي له ښاغلي قدردان نه یې اورو.
بزرګتر نقدی کې د ولایت کندز از وس قلامه دي بسیار بیشتر برخوردار است از بالای سار کندز که به نام کهنه قلعه هم یاد میکنن نام ببریم.
د کندز لوی عبده د بالا حصار کلا ده چې څه باندې درې زره کاله لرغونی والی لري. همداشان کلا مناره، تپه چهل دختران، د حاجی شهید جومات، د ساقی بای جومات، د خواجه مشهد زیارت، د امام صاحب روزه، د امام صاحب د مهر نگار کلا، د جوبین تپه په علی آباد ولسوالۍ کې، د قلایزار کلا په قلایزار ولسوالۍ کې، د خان آباد ولسوالۍ زړه کلا او د سینوري آبدې په دې ولایت کې موجود دي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په وینا چې په دې وروستیو کلونو کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د امام صاحب روزه بیا رغول شوې او دغه شان د کندز په ښار کې د حاجي شهید لرغونی جومات هم د بیا رغونې لاندې دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان د لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بېلابېلو نومونو یاد شوی دی، لکه پاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز. او سربیره په دې په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز په لرغونوالي دلالت کولای شي.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع. یوروګوای چې په لاتین امریکا کې پروت هیواد دی، وایي د چین سینوواک واکسینو ښه نتیجه ورکړې او د مړینو کچه یې 95 سلنه راکمه کړې. دغه راز د دغه واکسین په نتیجه کې د روغتونونو د عاجل څار په خونو کې هم بستری کېدل په سلو کې 92 کم شوي دي. په داسې حال کې چې هیوادونه هڅه کوي په چټکۍ سره خپل وګړي د کورونا په وړاندې واکسین کړي، د دې واکسینو د بېلابېلو ډولونو د مؤثریت او اغېزمنتیا په اړه بحثونه هم تاود دي. د یوروګوای حکومت د خپلو عملی تجربو پر بنسټ په معلوماتو کې دا هم ویلي چې د چین د سینوواک واکسین د کرونا د نوو پیښو په مخنیوي کې په سلو کې 28 مؤثر دي. د یوروګوای حکومت وایي د دې معلوماتو لپاره یې هغه 900,000 کسان چې د سینوواک واکسینو دویمه ستنې هم ترلاسه کړې وه په همدې شمیر له ناواکسین شوو وګړو سره پرتله کړي. د یوروګوای د چارواکو همدارنګ موندلی چې د فایزر بایو انټیک واکسین د روغتونونو د عاجل څار په خونو کې د کرونا له کبله بستریدل او مړینې په سلو کې 4 نوي راکمې کړې دي. همدارنګ یې د کرونا د نوو پیښو په مخنیوي کې مؤثریت تر چینایي سینوواک واکسینو زیات او 88% ښودل شوی. په جنوبي امریکا کې پروت د نړۍ د واړه هیواد تر اوسه پورې د خپلو وګړو په سلو کې 250 تنو ته د کرونا ضد واکسینو سینوواک، فایزر، بایو انټیک او یا استرازینکا لږ تر لږه یو ستن ورکړي. د یوروګوای په سلو کې 90 تنه بشپړ واکسین شوي. اسرائیل چې د کرونا ناروغۍ په ضد د خپلو وګړو په واکسینولو کې د نړۍ مخکښ دی، تر دې مخکې رپورټ ورکړی و چې فایزر بایو انټیک واکسین په کرونا د تازه اخته کېدو له کبله د مړینو او بسترېدو په مخنیوي کې تر ټولو مؤثر دی. اخوا د امریکا په متحده ایالاتو کې داسې ښکاري چې ښایي دا هیواد د خپلو وګړو د واکسین په برخه کې هغه هدف ته چې ولسمشر جو بایډن ټاکلی و ونشي رسېدلی. ولسمشر بایډن ویلي و چې د جولای تر 3 نېټې به د امریکا په سلو کې 70 لویان د کرونا ضد واکسینو لږ تر لږه وستن ترلاسه کړي. د بایډن لخوا ټاکل شوی هدف ته د رسیدو لپاره په دې هیواد کې دا مهال شاوخوا 15.5 میلیونه ناواکسین شوي لویان باید په راتلونکو 4 اونیو کې لږ تر لږه د واکسینو وستن وکړي. خو دغلته په ورځنۍ توګه د هغه کسانو شمیر چې د کرونا ضد واکسین کوي 400,000 کسانو ته راښکته شوی، په داسې حال کې چې 2 میاشتې مخکې دا شمیر نږدې د ورځې 2 میلیونه تنه وو. څېړونکي وایي ګڼ خلک یا له واکسینو ویریږي یا د واکسینو له کولو سره مخالفت لري او یا هم په دې برخه کې له نورو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو له پیغامونو
زه نصیب الله مشاله مکبل د پنځنۍ کلمه حاصل چې حکومت کرنټین اعلان کړی دی چې د کابل د 5 د 5 نن د جوړ سره لپاره کرنټین نو مدته ډیر ورته د خپل روزګار لپاره چې شنو له سوري سیزن کې تقریبا 2 شپې کرم بیر لګیږي. نو زه نسم کولای چې دا څور له شپو کې لا ته 2 شپې د طرف 2 شپې د بل طرف 2 شپې پر لاره کې ډیرې ولا شپې کوار چې دلته مشکلات جنګونه دي. نو زه دې مروش ته تا شخصي وتاک نیولې مسره په شخصي دي. نو دا غواړم د حکومت څخه د وزارت څخه ځانګړي څخه د خپل شخص د وزیر څخه د غواړم د مرګرو څخه د څه ضرورت څخه له څورنا راکټ سره ګرای راکټ په موږ سره څنګه مليبه څه شروع کیږي که موږ سره پر نه مې باندې پاتې شوی دي. دا درخونه دې اوس ولا تورې یا شه درځ یا خو کرنټین نه وي ټول د فون د جناح فوزي. نو زه غواړم نو حکومت د خپل صحت وزیر څخه چې موږ د کرنټین لغوه کړي څو تورې ورسره چې کورونا لري ګرای راکټ هغه څه ته دې چې موږ ته وایي هغه موږ ته نظر کوي نو مسونه دي او فاطمه دا موږ په نظر کې نه څه موږ څنګه به شروع کیږي. السلام علیکم.
منګا د لغمان ولایت د مترلام خار د غزرله سلک د الینګار منګا د ماجر پراتی یو او د چارواکو نه دا هیله ده چې موږ دلته ریسي پښتنه وکړي چې د کوم ځای سي کوم ځای ناست دی په څه خبره راغلی استې ماجرا سي ماجر ناست دی مستحق استې مستحق ناست دی د دې ورځ موږ نظر ته زره موږ پښتنه وسي او تاسې موږ نږدې نه ساړه نه کوئ او موږ جنګونه راغلي جنګ نه فل حال جنګ روان ده چې موږ مال او خو بد ټول راغتی دي عوامینو لګېدلي دي خپل سر پاتې موږ راغلي دلته یو دوه درې زره کسان یې دلته پراتې دي چارواکو ته باید د دې موږ خبر زر ته زره ورسوي وسلام
مکتب مکتب کلینک را جوړ کړي او دا شاوخوا خلک بیخي په تکلیف کې د نوراغان مشرګاردرایي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې جګړو زور اخیستی، په دوحه کې د دواړو خواوو مرکچیانو د خبرو اترو پر چټکتیا هوکړه کړې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په بغلان ولایت کې لس ماین پاکان وژلي او څوارلس نور ټپیان کړي دي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پېښه تېره شپه لس بجې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په شیخ جلال سیمه کې شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي یو هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو له کبله په میدان وردګ ولایت کې لوېدلی او درې تنه پیلوټانې وژل شوي دي. د اورزګان والی وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په دغه ولایت کې د ملي اردو پر یوې اډې د طالبانو حمله ناکامه کړې ده. والی محمد عمر شیرزاد نن آزادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو غوښتل د ترینکوټ ښار په لمنه کې د شهید امرالله پر اډې د هاموېز غرګاډي په وسیله چاودنه وکړي، خو د ملي اردو ځواکونو زغرګاډی هدف ته تر رسیدو مخکې ویجاړ کړ. له جرمنی څخه 23 تنه استل شوی افغان پناه غوښتونکي نن سهار کابل ته راورسېدل. د جرمنی د ډی پی خبري اژانس تر راپور لمخې دا پناه غوښتونکي په یو چار تر الوتکه کې د کابل هوایي ډګر ته ورسول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي حتی که متحده ایالاتونه او ایران د اتمی موافقه دشمنو اجرا ته بیرته حاضر هم شي، د ایران پر ضد باید امریکا سلګونه بندیزونه لا هم په خپل حال پاتې شي. او په هکې د ملګرو ملتونو جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا سرب ځواکونو پخوانی قومندان ستیفای راتکو ملادیچ په عمر قید محکوم کړ.
او مخکې له چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پام وکړئ سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د هغه افغان لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل چې د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی. د اولمپیک د ملي کمیټې سیکرتر جنرال یونس پوپلزی نن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د تکواندو په برخه کې فرزاد منصوري، د اتلتیک په رشته کې شاه محمود نبرد او کیمیا یوسفی، د لامبو وهلو په برخه کې فهیم انوري او د نخویشتلو په برخه کې مهدي شجاعي د اولمپیک په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. نوموړي ویل هڅه کیږي چې د سکوهنې په برخه کې هم د افغان لوبغاړي لپاره سپین کارت واخیستل شي. خغلی پوپلزی خوخي خوده چې د کډوالو په برخه کې هم درې افغان لوبغاړو د اولمپیک سیالیو ته لاره کړې. د جودو په برخه کې نگار شاهین، معصومه علیزاده د بایسکل چلونې او عبدالله صدیقی د تکواندو په برخه کې هغه درې افغان لوبغاړي دي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شوی. د اولمپیک ملي کمیټه وایي ټاکل شوی چې د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کوونکي افغان لوبغاړي د کورونا واکسین له ترلاسه کولو وروسته قطر ته د تمریناتو په هدف واستول شي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ د روان میلادي کال د جولای په 28مه نیټه د جاپان په ټوکیو ښار کې ترسره شي. په پام کې و چې دا سیالۍ د 2020 کال د جولای له 28مې پایل او د اگست تر 8مې نیټې دوام وکړي، خو د کورونا خبرې شوې وبا دا پلان ګډوډ کړ او مسابقې یو کال ته وځندول شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې له شلو کلونو د کم عمره افغان جونو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته رسیدلې. افغان لوبډله به د مرکزی اسیا په سیالیو کې برخه واخلي. د فوټبال فدراسیون وایي چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبه د رواني جون میاشتې په 11مه له ازبکستان سره ترسره کړي. د مرکزی اسیا له شلو کلونو د کم عمر نجونو د سیالۍ چې د کورونا له بحران وروسته د لومړي ځل لپاره پیلېږي د افغانستان تر څنګ پکې قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان برخه لري. دا سیالۍ به د لیګ په بڼه په اوو ورځو کې پای ته ورسیږي. یادول ور ده چې د ترکمنستان لوبډلې په دې سیالیو کې د کورونا له امله برخه نه ده اخیستې او ټاکل شوی چې په کابل کې د ساحلي فوټبال د سیالیو په دوام نن د اردو لوبډله د ولی عصر او اتفاق لوبډله د داوودزی لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې سیالیو یو تنظیموونکی احسان شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې شریفي لوبډلې جوانان همدرد لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ تیره ورځ پیل شوې او څلورویشت ورځې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې چې په دوه ګروپونو کې پر مخ وړل کېږي اته لوبډلو برخه اخیستې ده.
اساسی او بشری حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منی. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه مو هم د بشری حقوقو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږئ.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ جوړ. تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرکه حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامین و، بیولوژیکي مضامین و او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي د پرته له توپیره، یعنی نژاد، د ملي نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي. او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریا او بلاخره تر مرکز پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي. او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگان وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زموږ په هیواد کې خو نیاز به زه څه ویم، د نیاز نه خبره هغه دري او خسته اصطلاح زما همیشه خوښیږي، فراتر ده. یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیه ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګې شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي، په ځینو برخو کې ماستریانې ورکوي او همدارنګه دغه شخصي پوهنتونونه یا تعلیمي موسسې دوی هم ډېر لوی کار دی. خدای واز متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ داسې وغځیږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمونږ ولو چون دلته د دولت قوانین شته او هغو ته صراحت شته، کولی شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لرې ځایونو کې جوړ کړي، کولی شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولی یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې، او هم اول دولت د مکلفیت دی خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازنه معرف لپاره، ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیکمرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوقو ارزښت بنسټ تعلیم دی او تربیه ورسره.
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی؟
موږ اول د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي. او دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا قانون سنوي چې پرته له تبعیض نه باید
ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوی د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیته ادامه ورکړي. همدارنګه وبخښئ دغه دیارلسمه ماده چې ما مخکې وویله دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق دی. دا باید د درجې تر لیسانسه د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او دیو سره باید دغه وشي، یعنی همکاري په دې برخه کې وشي. همدا ډول د یو متوازنه معرف لپاره دولت ځان مسؤول ګڼي او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي. همدا رقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمی مؤسسات دوی کولای شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي، زمينه ورته برابرۍ او نور همکاري به د خلکو چې لدینم استفاده وکړي. همدا رقم و څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره مؤثره ترې باید ورکی او د مثلا د یو کاشف مالف او مختری د دوی دغه حقوق هم دولت لخوانه تضمین شوی دي. او په دې باره کې به هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري. زمينه سازي د دولتونو کار دی، همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تعویز نه باید ترسره شي.
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته؟
متاسفانه زموږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زموږ په هیواد کې امنیت نشته دی. مثلا په لرو سیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګۍ لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکۍ نجونې خودڅکۍ چې هلته حتی نارینه و دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی، یو لوی چالش دا دی. او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیان هم مجبوریږي چې چیرته لکم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بینجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي، چې دا ډیره لویه دغه خبره ده، د خفغان خبره ده. او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې مونږه کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته. نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسو خپل خويندې لورګانې نه لګي، پانتون شته، مکتبونه شته، تاسو خپل لورګانې تر دولسمه ایسته بار نه پریدي، نو دا ډاکټرانه خو اسمان نه نشي راولېدل چې تاسو سره شي تاسو خدمت وکي. یعنی دلته خلک هم ځنې مکلفیتونه لري، هلته بهترین پانتون شته، هلته ښه مکتبونه شته، مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا د خلکو مشکل ده، ستونزه ده. بله یوه ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډېر زیاتې کوي. مثلا زوی ته زمینه برابرې چې پوهنتون ته لاړشي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بله ستونزه ده په ټولنه کې. نو دغه ډېر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته.
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفه دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی. او زما مکلفیت دا دی چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا دی چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي تعلیمي مؤسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر شی شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیه ته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپل لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی او د ټولنې یو وزر خزه ده یو وزر ناری نه ده په یو وزر اولتل نکی مثلا یو یونجلی که ډاکټر نو خزینه با حل تور شي خپل مشکلات به حل کی که یو میرمن قاضی یو خزه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کی همدسه د دغه نه شروع وک په هر برخه کې د ژوند په هر ځای کې که یو خزه موجود وي نو یو خزه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپلې ستونزې به حل کړي مګر که داسې نه وي مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته نارینه ته ښځه نه ځي هغه مري نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین خلک قومي مشران متنفذین اسلامي دینی علما دوی باید په دې کې ونډه واخلي او دا ونډه به ډېره مېړنۍ شجاعانه با جسارت سره وي تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته یوسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایه چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونشي بیا هم زه خپل اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتل او تعلیم د انسان د خوشبختۍ نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هېواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه قومي مشرانو نه دینی علماو نه چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي او زموږ نسلونه په موږ ویاړیږي چې د جنګ په شرایطو کې په سختیو کې په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. د شهید شمشیر علیه الرحمه د جماعت په تاریخ او د چې ولې شهید شمشیر ورته وایي خبري است.
لمړی مساجد کې راځي چې اصحاب رضی الله تعالی عنهم په وخت کې دې ډبرې خود سه وي د ته ځکه شاهد شمشیر ویل چې د په هر غزوه کې دوه توري لاس کې ولا په دوه تورو باندې جګړه کوي.
ټولنیز او سیاسي بدلونونه ولې د یاد جماعت باندې بدلوي؟
همیشه به شاهان او پادشاهانو د خلکو دی توجه لپاره او د خلکو د زلونو لاسته راوړلو لپاره په دې مسجد کې آبادیان او بناونه کول.
د شهید شمشیر علیه الرحمه د جماعت او زیارت په باب خلک څه وایي؟
زه ګورم بعض ښځه لاړ شي د جومات یو لار یو دیوال چې دا دیوال چپ کې خپل سر کې بېرته نه روان شي مانه یې خو ریرو ریدرو دا خو جومات دا دیوالونه ولې چپوي؟
د شاید شمشیر د جمعه د اوسنی حالت په اړه هم معلومات درکوو. لازادی رادیو سره وسی. درن دوستانو، تاریخ پوهان وایي په کابل کې شاید شمشیر جمعه چې خپل زیړ او ګمبدي شین آسمانی رنگ لري د پلازمینې له لومړنۍ جمعهتونو شمیرل کیږي. یاد جمعه چې د پوره لري د کابل د سیند پر غاړه جوړ دی. د شاید شمشیر علیه الرحمه د جماعت لوی والی یو زرو یو سل دو نوی متر مربع او لوړ والی 425 متر مربع دی. تاریخ پوهان زیاتوي چې حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال چې کله د عربو مسلمانانو په کابل حمله وکړه د لښکر یو تن لیس بن قیس بن عباس چې د جګړې پر وخت به دوه تورې په دوو لاسونو کې نیولې وې او جنګې ده به دلته وژل شوی دی. بیا عربو په همدې ځای کې خښ کړ. د قبر په خوای جمعات ورغوه او نوم یې پر شاید شمشیره کیښود. دینی عالم او د پوهنتون استاد ډاکټر نورالله کوثر د شاید شمشیره د مسجد د لرغونتوب په اړه وای
د اصحاب رضی الله تعالی عنهم په واقع کې دې ډبرې خود سه و یا دلته مون سه و د ته ځکه شاهد شمشیره ویل چې د په هر غزوه کې دوه تورې پلاس کې ویل او په دوه تورو به جګړه کوله خو د دې هغه تاریخي پس منظر راګرځي د دې مسجد آبادی دوته شاهد شمشیره یا د شمشیره شاه قیس ابن لیس لقب او د مسجد هم بیا روست کله چې د پمدغه ځای کې د مسجد ته سیرما چې مقبره د دلته دفن سوی ده روست بیا د د سیرما یادته مخامخ یادته ترڅنګ دلته جماعت په جوړ سوی ولی په تاریخی قدیمی جماعتونو کې راځي خدا جماعت ډیر زیات کارته وران سوی ده بیرته جوړ سوی ده علت دا و چې دا خو یو د اسمایي غره په لمنه کې وو او بل د کابل سین ترڅنګ همیشه به شاهان او پادشاهانو د خلکو دی توجه لپاره او د خلکو دی زلونو لاسته راوړلو لپاره په دې مسجد کې آبادیان او بناونه کول
شاید شمشیره جماعت ته له ډیرو پخوا زمانو څخه خلک د جمعې اختر او نور ورځو د لمانځه لپاره ورځي لکه څنګه چې ډاکټر کوثر هم خپل خبرو کې ویل شاید شمشیره جماعت له پایلې بیا تر وسه څو ځله جوړ شوی دی یا وخت شاه امان الله خان مور هم یاد جماعت لبنسټ بیا جوړ کړ د شاهد شمشیره د مسجد پاک لدی دوه کسان خبري او چې په یاد جماعت کې لمونځ کړی دی
انم زیارت ګل پیکس کړه درې وخت سره وخت دې سره اعظم خپل مونږ کوم وبیت اعظم زر کسان نم زیات راځي دلته د باز خزي ګورم یا خسړې ګورم راشي کلوپونه چاپي سو ته ګورم زه وخت پاک تاسو دی کلوپ کې څه شي دا کوي چاپ کوي زه څه ګورم باز خزه لاشي د جماعت یو لار یو دیوال چې د دیوال چاپ کې خپل سر پکې دی بیت ته روان شي زه خو عمل تکار کوم زه خاله ګورم مله یو خور یو رو یو رو دغه هغه د جماعت د دیوالونه ولې چاپوي دا ولې هغه کوي زم جماعت کې دوره کنه بل کوم الله د سوال کوم د الله نه وړم څنګه الله به راکړي
نوم محمد آصف تھا ننگرہار والا چپیر سالی سیدن کا دا جماعت کے ڈیر مثبت کارون سوی دی او ڈیر خیستہ اخکل ہے جوڑ سوا تھا او خ موقعتم لري چې کله دلته د کابل وسیدون کې او د اشخاص راځي د منځه لپاره زیاده د منځنه پکې کوي خلک او هم د خسته د موقعیت لري او د عبادت لپاره بهتري نه زیاده د الله کورونو باندې باید خلک مصرف وکي هم دولت هم عوام ول سره یو زیسی او د مستاسي مساجد چې دا باید ډیر خسته خولي جوړ
یو وخت د فاتحو مراسم هم په دغه جماعت کې نیول کېدل خو وروسته له دې عمله چې د ښار منځ دی د موټرو ګڼه ګوڼه به ډیره او ترافیکي ستونزې به پیښولې بیا په دغه جماعت کې فاتحه اخیستل کم شول د جماعت تر څنګ زیارت ته هم ډیر کسان د دوه لپاره راځي 25 کلن جمال چې په وینا یې رواني ناروغي لري په دغه زیارت کې خپل نارامۍ ته آرامي او سکون لټوي
خپل رواني تکلیف لرم الله سن الله دې ګمش ورته وخت زه تفانچا وینم سوال په تفانچا ورور وژن کیږي هند تم پلیما اروپا کې وما روسیا کې تداوی مې کړې اوس افغانستان کې تداوی لاندې ما نوې څه پنځه نوې سره سوایم دا زور د زیارت ته راځي زه ګرځم ته الله نه کیږي د ډاکټر نه نه کیږي وخت زه دلته راځم ما دعا کوم ماته سکون راځي زه تر څو څه بل لفظ زیارت ته ما غواړي دوی غواړي انسان هر انسان د نه غواړي تاسو زه درغه وخت کې شی مطلب ترغلی اما خدای تاسو د تقدیر کې لیکل استاد ولر راځي او د ما سکون تر تم راځي
د شاهد شمشیره په خوا کې د سپینو او رنګه کوترو خلا د شاعرانو پام هم ځان ته راولای دی شاعر وای سګ مل خدای دغه فصل داسې سپین غوښتای دی لکه داستا د پاولی دارا کمیس ماستا پړکې د لمن او لکه د شاهد شمشیره د زیارت سپینې کاغذي کوترې سګ مل خدای دغه فصل داسې سپین غوښتای دی د شاهد شمشیره د کوترو د خایست پړه د کابل اوسنکی جمال له نور خبرو سره
لمز نه کزا کې دوله په دې مسجد ته راځي خو چې بلخ کې ګورې نو کفته دي زمونږ افغانان خو د کفتر مینوالم ډیر دي خلک ساتي په کورونو کې خصوصا دلته بیا خلک د نزونه شین چې کې دغه دانه راوړي وخت چې خصوصا دا کفتر چې دی بل ولایت کسوکوي سکنه دا بیا ته دلته راځي خپل مسیر سره راځي زه خپل خصوصا د خاص چې کله لاړم سودا د پاره راوړم نو زم مسجد ته لمونځ کوم بیا غنه بعد لازم کفتر سره دانه چوما کینه ماکس اخلم ویډیوګانې ته کوم نو دا بیا کله فیسبوک ته سندل سره شیزون سره نو کلیپونه سره بیا جګوم
د کابل د شاهد شمشیره د سیمه اوسیدونکو او مدني فعال فوزیه دانشجو وای چې شاهد شمشیره جماعت او زیارت دواړه له خاطرو څخه مال مال دي. نوموړی د فرخوندی د وژل کېدلو کیسه کوي، وایي چې د دې لپاره نه هېریدونکې پیښه وه.
زموږ مقدس مکان دی چې دلته نازو، هر کله په میاشت یو وار راځم دې په خاطر چې زما یوه خاصه عقیده ده. مقدس مکان دی او عقیده مو ډېره ورته هر پلات چې زه د فرخوندی د منار دلته د سهنه تېرېږم، پر ما باندې یو اور لګېږي د دې په خاطر چې خدای دا خو یو شزه خود افغانستان جامعه مونږ تاسو ته معلومه ده چې دلته سنتي کارونه او ځینې عقیدتونه ده. خو زه په هغه خبره باندې پوه نه یم چې حقیقت خو بیا هیڅوک داسې په وحشت او په داسې ظلم باندې یو کس نه وژني.
د ملي انکشاف د افغاني ساختماني شرکت د ریاست د عبیداتو او رغونې د پروژې مسؤول انجینر نوید احمد رباني وایي چې د وروستي ځل لپاره د جمهور رئیس محمد اشرف غني د حکم پر بنسټ او د ملي انکشاف د شرکت په مرسته د شاهد شمشیر د جماعت د بیا جوړونې کار د 1902 کال د سرطان په میاشت کې پیل او د 1904 کال د ثور په میاشت کې بشپړ شو. نوموړی د بیا جوړونې لامل او د جوړښت بڼه روښانوي.
دا آبده د برخو عواملو لکه اقلیمی تاثیرات او نورو مسائلو په اساس تخریب شوی و او د ترمیم ته اړتیا درلود. د ریاست جمهوری هدایت په اساس د افغانی ساختمانی ریاست او د ملی پراختیایي شرکت دا مسجد د ترمیمات شوی ده. په ټولو مراحلو کې د تاریخی اصالت په ترمیماتو کې ونیول شوی ده. دا مسجد وروسته له دې چې آسیب شناسی او تحقیقات تکمیل وشو، د آبداتو تاریخی متخصصین په نظریاتو باندې په سلور بخش کې ترمیمات شوی ده. د مهندسی بخش ده، د استرکچر په بخش کې ده، د میخانیک او آبرسانی بخش کې ده، د برق او ساوند سیستم په بخش کې ده، د سقف آنپوش او د سقف چوبی مسطح ترمیم شویده. طول میناتوری چه مخک شوی و اماغ دال چه اصالت تاریخی چه ونیول شو پا دوم مرحله که یا پا تکمیل و برخو که احیا شویده. د دروازو او کلکین طول اماغ دال د عبدات و اصالت پا اساس ترمیم شویده. د گنبت تحکیمات بانده کار شویده.
د شاید شمشیره د جماعت او زیارت امنیتی ساتون که وای چه د شپه سپوگمه او د ورځ لمر ته هر دول ستونزی گالی، خود یاد تاریخی سیمه ساتنه کوی. د شاید شمشیره زیارت یو ساتون که لنورو معلوماتو سره.
روحالله ایمه ته تا وظیفه مگه دارو کم سوک ده که چطه عذیت ورنکی آقا ورنکی سوک فیاسر ده سوک پازاب نکی ده تا آقا تا در پر مگه امنیتی کتن براغلی هست و ولاری هست ده آقا لپاره ده سه کسان سپره ده مگه وزیعت نظر یک الکان گورو سوک سه زیارت که اخبر زیارت لپر رازی فاملی پریدیو غیر الکان ده تا سه ولاری کن آقا مگه نپریدیو.
ژوند په شیبو کې
لکه زموږ ته خپل مړو ژوند را پیاسته دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
اولين اکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي اکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. قدر منو تونکو دم غړی د شاید شمشیره په جماعت کې خلکو ته د لمونځ اجازه نشته، نو ځکه د لمانځه لپاره څنګه زیارت ته ورځي. نوید احمد رباني وایي کله چې دوی د شاید شمشیره مسجد د حج او اوقاف وزارت ته وسپاري، له هغه وروسته به د خلکو پر مخ خلاص شي. په دې هیله چې په افغانستان کې د بیا جوړونې پروژې ډېرې او تاریخي سیمې آباد شي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چلند.
Oh,
ملي قرار.